آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه انا شب آشنا یم. د خبرونې په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
یوه نړیواله اداره وی داعش په غیر قانوني توګه په افغانستان کې د معدن د استخراج نه هر کال سلګونه زره ډالر ترلاسه کوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم وی پاوس ترینه غوښتل چې په 2014 کال کې استعفا ورکړي. او په ایران کې وسلوال د یو پولیس کور ته ننوتی دي، دوه تنې وژلې دي او یو ټپي شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. نن د چهارشنبې ورځ د جوزا د میاشتې دوومه د 2013 کال د مې د میاشتې له درویشتمې سره برابره ده. په روانه خبرونه کې درته د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم خپرو. د ترکمنستان حکومت مشرانو په دغه هیواد کې د افغان څارویو د څړ غوښتنه رد کړې ده.
هم رئیس بجرا و هم رئیس بجمهور شخصا تماس گرفته.
د خوست په صبری او یعقوبی ولسوالی که خلکو د نوملیکنه له بهیر سره پریکون کړی دی.
کوم دی ولسوالی تذکیرو مدیر شیدا چې دا تغییر نشي، مونږ په دا مورید په دا کې برخه نه وخلو.
او سره لدی چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له رهبر سره په خپل لیدنې ډاډه نه دی، خو وایي چې د پلان مطابق د مجلس لپاره چمتووالی روان دی. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر دا اشرق الله رحیمزی د سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اورئ. یو نړیوال سازمان وایي د داعش جنګلي په افغانستان کې د شوکانی د مادن د غیر قانوني تولید له درکه هر کال په سلګونو زره امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د شوکانی یا بورکس پاوډر د پاکستان د لارې اروپا او امریکا ته رسیږي. په دغه رپورټ کې چې د سه شنبې پر ورځ خپور شوی دی، د افغانستان د کانونو او صنایعو وزارت د شمیرو له مخې ویل شوی دی چې هر کال د افغانستان نه شاوخوا 15,000 ټنه شوکانی چې د رنګ په محصولاتو کې او همداشان د ماشومانو په پوډرو کې ترې کار اخیستل کیږي، د روان کال د مارچ د میاشتې نه د افغانستان نه پاکستان ته صادر شوی دی. د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو د قومي مشرانو او د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا نن 15 ورځ ده چې په دغه ولسوالۍ کې خلکو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د بهیر سره پریکون کړی دی. ولسوال محمد اکبر خان زدران په ځینو خلکو انتخاب کړی دی چې د تذکرو د ویش له مامورینو څخه شخصي غوښتنې لري.
بعضې خلک چې څه شخصي غوښتنه لري، فرض مثال په عربو کې سړی غواړي چې مطلب دلته تذکیره وکړه، نو دا سرتخوانو نفس مامورین یو څه وظایف لایحه لري د خپلې لایحې د طرزالعمل او د خپل د هغه نه حیادي هغه نشي کړی، سرغړونه نشي کړی.
په دې هکله بشپړ راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. د قندار ولایتي چارواکي د هغه ماین پاک مړی یې موندلی چې درې ورځې وړاندې ناڅرګندو وسلوالو موټر سایکل سپرو تښتولی و. وسلوالو درې ورځې وړاندې د میوند په ولسوالۍ کې د ټاپي د پروژې د سروې او ماین پاکانو په یو ټیم د برید پر مهال دغه کس له ځان سره نامعلومې سیمې ته وړی و. په دې برید کې 15 ماین پاکان او د سروې ټیم غړي وژل شوي ول. د قندار د والي ویان داود احمدي امریکا غا کاشنارو ته وویل چې د وژل شوي ماین پاکونکي جسد تیر مازدیګر د میوند په ولسوالۍ کې د سړک په غاړه پیدا شوی دی. د غزنی ولایتي چارواکي تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ کې د هلکانو یوې لیسې ته وور اچولی. د غزنی د والي ویان عارف نوري امریکا غا کاشنارو ته وویل چې دا د اندړ په ولسوالۍ کې تر ټولو لوی خونځای و چې تیر شپه وسپسول شو. دا هم نړیوال خبرونه. په کشمیر کې د هند او پاکستانی عسکرو ترمنځ په تازه نښتو کې شپږ عام خلک او یو عسکر وژل شوی. هندي پولیس وایي پاکستانی عسکرو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هغوی په پوستو د هوان توغندي وار کړي دي او د سپک وسلو ډزې پې کړي دي. پولیس وایي په دې ډزو کې 15 عام خلک وژل شوي او 13 نور ټپي شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو بیا ویلي دي چې د سیالکوټ په سیمه کې هندي او پاکستانی عسکرو په یو بل ډزې کړي دي. یو عام کس او یو عسکر پکې وجل شوی دی. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف وای په 2014 کال کې د سیاسي مخالفینو د مظاهرو په دوران کې د استخباراتو د ادارې یو پخوانی مامور ترنه غوښتي و چې د صدر اعظم د مقام نه دی استعفا وکړي. د ښاغلی شریف دا څرګندونې د پاوز او ملکی حکومت ترمنځ اړیکې نور هم خرابوي. ښاغلی شریف نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د هغه سترې محکمې په دې خاطر د صدر اعظم د مقام نه لرې کړي چې د پاوز په پخوانی لوی درستیز او دیکتاتور پرویز مشرف د خیانت تورې نه لرې کاوه او بل دا چې په بهرنۍ پالیسۍ کې یې د پاوز مداخله نه منله. په ایران کې وسلوال د یو پولیس کور ته ننوتی دي، دوه تنه وژلي دي او یو یې ټپي کړی دی. د رڼا خبرې اژانس ویلي دي چې پیښه بېګا شپه د زاهدان په ښار کې شوې ده. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې برید چا کړی او نه هم د وژل شوو او ټپي شوو کسانو په هکله نور معلومات ورکړل شوي دي. د زاهدان ښار د سیستان بلوچستان ولایت مرکز دی چې د افغانستان او پاکستان سره سرحد لري. په دې سیمه کې پولیس او امنیتي ځواکونه وخت ناوخته د بلوچ بلتون غوښتونکو او مخدره موادو د قاچاقبرانو سره جګړې کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د مهاجرینو د چارو یوه سیمه ایزه اداره تړلې ده. په دې ادارې تور دی چې د ځینو کسانو د پناه غوښتنې اسناد په غیر مناسبې طریقې منلې دي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست سیهوفر نن د بریمن په ښار کې د مهاجرینو د چارو د سیمه ایز ادارې د تړل کېدو امر وکړ. د کورنیو چارو وزارت هغه 1508 د پناه غوښتنې عریضې څیړلې دي چې دغه ادارې منلې وې. په تحقیقاتو کې معلومه سوه چې چارواکو په قصدي توګه د قوانینو څخه سرغړونې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې دې ادارې د پناه غوښتنې اعتبار، د کار کیفیت او د دې پروګرام رښتینولي زیانمنه کړې ده. څارندوالانو معلومه کړې ده چې د مهاجرینو دې ادارې د 2013 او 2014 کلونو په منځ کې د تقریبا 1200 کسانو عریضې په غلطۍ سره منظوري کړې دي. اکثره منل سوي پناه غوښتونکي د سوریې د یزیدي قبیلې غړي وه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د بهرنیو خبریالانو یوه ډله شمالي کوریا ته تللې چې د هغه سیمې تړل کېدل وګوري چې شمالي کوریا پکې اتمي وسلې ازمایلې. په دې ډلې کې اته د جنوبي کوریا خبریالان هم برخه لري. د اتمي وسلو د ازمایښت دغه سیمه د شمالي کوریا په غرونو کې ده او تمه کېږي چې په رسمي مراسمو کې به په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې وتړل شي. بل پلاو متحده عربی اماراتو ویلی دی چې دوی په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ په طرفداري لاسوهنه نه وکړي. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیر هفته رپورټ ورکړی و ټرمپ جونیئر وړم کال د انتخاباتو نه څو میاشتې مخکې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د شهزادګانو له دوو استازو سره پټ کتلي وو او هغوی ورته دا پیغام رسولی و چې دواړه شاهي دولتونه چمتو دي چې له پلار سره د سپینې ماڼۍ په ګټلو کې کومک وکړي. د متحده عربي اماراتو د خارجه چارو په وزارت کې د دولت وزیر انور ګرګش دغه رپورټ محض خیال پلو او بس سوچ وباله. ګرګش نن د چهارشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دوی د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر نتیجه باندې د اثر او اغیزې غورځولو کوشش نه وکړي. خو د نیویارک ټایمز رپورټ سره سم د ټرمپ مشر زوی د همدې مقصد په خاطر اوسره کتلی او د هغه مدافع وکیلان هم د دوو شهزادګانو له استازو سره د ملاقات خبر نه لري. د اف بی آی ځانګړی مفتش رابرټ مولر د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د روسیې د حکومتي استازو او د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ځینو لوړپوړو غړو ترمنځ تماسونو په باب تحقیقات کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د حماس په مرکزونو هوایي بمباری کړی دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي د بریدونه یو وروسته تر هغه وکړل چې د وسلوالو یو ډله اسرائیل ته ننوته او یوې نظامی پوستې ته ورواچوه. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې بریدونه د حماس په امنیتي ادارو شوي دي چې د ځمکې لاندې جوړ شوي. د حماس ویان حازم قاسم بیا ویلي دي چې په دې برید کې چاته زیان نه دی اوښتی او د برید هدف په سرحد کې د فلسطینیانو د مظاهرو مخنیول دي. په دې مظاهرو کې تر اوسه د اسرائیل پوځ 100 فلسطینیان وژلي دي او 100 ګونه یې ټپي کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د خوست په صبري او یعقوبی ولسوالیو کې خلق ولی د نوم لیکنې له بهیر سره پریکون کوي؟ د دې پوښتنې ځواب له ګروسه پر رپورټ کې اوري. خو تر دې مخکې د کرهڼې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د ترکمنستان حکومت مشرانو په دغه هیواد کې د افغان څارویو د څړ لپاره د اجازې د ورکولو په اړه د افغان حکومت د مشرانو غوښتنه نه ده منلې. خو دا وزارت وایي ترکمنستان دا پرېکړه په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله کړې. په دې اړه پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې د افغانستان له درې برخو څخه دوه برخې ولایتونه سکل د وچکالۍ له ستونزې سره مخ دي، چې له امله یې په دغه هېواد کې د خوړو مسؤلیت کچه راټیټه شوې او کیدای شي سکل به 1.3 میلیونه وګړي د خوړو له پلوه مسؤلیت ونه لري. د افغانستان د کرهڼې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې وچکالۍ په 15 ولایتونو کې تر 60% پورې، په 6 ولایتونو کې تر 30% پورې او په 14 پاتې نورو ولایتونو کې تر 40% پورې د خلکو په ژوند اغیزه کړی ده. د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی تیره اونۍ د ولسي جرګې غړو ته په افغانستان کې د روانې وچکالۍ د اغیزو او دغو اغیزو د کمیدو لپاره د افغان حکومت د پلانونو په هکله د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل چې حتی افغان حکومت د ترکمنستان له مشرانو غوښتي وو چې افغان شپنو ته د اجازه ورکړي چې دغه هېواد سرځایونو ته خپلې رمې یوسي چې وچکالۍ نه دي ځپلي. خو ښاغلي دورانی ویل چې افغانستان سره په ګوند کې د ترکمنستان سرځایونه هم وچکالۍ وهلي وو.
ترکمنستان سره هم جمهور رئیس صاحب او هم اجرائی رئیس صاحب شخصا تماسونه نیولی وو. لبد مرغه چې دا وچکالی یوازې په افغانستان کې نه، ټوله سیمه یې نیولې ده. ترکمنستان د دې اجازه را نه کړه چې ډیر مختلاړ شو او هغه سیمو ته به چې لوړاندې موږ ته اجازه را کوله هغه و چی دي. د دې سربیره موږ افغانانو سره خو یو شمیر نور غمونه هم شته دي. دا باید اعتراف وکړو چې دا هم موږ د خندونو سره مخ کوي.
د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایند اکبر رستمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ترکمنستان دا پریکړه د وچکالۍ له امله چې دا هیواد هم ورسره مخ ته کړی وه
په عاجله توګه دا ستونزه حل شوې. خو په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څخه ترکمنستان ته د څارویو د لیږ په اړه خبرې لرلې، لکه چې په اړه یې د کرهنې وزیر صاحب هم څرګندونې لرلې. خو ستونزه دا ده چې لکه چې وچکالۍ دا غاړه ګواښي، همداسې ترکمنستان هم ګواښي.
د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وویل چې په افغانستان کې وچکالۍ سر ډېره د څارویو واښه کم کړي او د ګواښ سره یې مخ کړي دي. خو هغه ویل چې دغه وزارت د پلان له مخې د څارویو د واښو غم خوړل شوی چې ورسره ترکمنستان ته د څارویو د لیږ اړتیا هم له منځه تللې ده. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت دغه چارواکي وایي چې اصلا د وچکالۍ د افغانستان د 15 ولایتونو په 1 ولسوالیو کې بزګران د څارویو د خوړو او واښو د کمی د ستونزې سره مخ کړي، چې دغه وزارت هم په عاجله توګه د واښو د برابرولو غم خوړلی او په لومړي پړاو کې تر 1000 ټنو پورې واښه برابر کړي چې تر 1000 ټنو څخه زیاتې په دغه ولسوالیو کې پر بزګرانو باندې ویشلي دي. هغه ویل غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان او د هرات ولایت ځینې برخې د نورو ولایتونو په پرتله د وچکالۍ د ډېر اغېز لاندې دي. د کرهنې اوبو لګولو مالدارۍ د وزارت دغه چارواکي وایي چې په پام کې ده چې په هغو 502 میلیونو افغانیو چې دغه وزارت په بودیجه کې پرتې دي، به تر 1000 ټنو پورې د څارویو نور خواړه او واښه واخلي او نور ولایتونو کې به یې پر بزګرانو وویشي. په افغانستان کې د وچکالۍ د اغېزو او د اغېزو د کمولو د لارو چارو د لټولو په اړه تېره ورځ په کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ یوه غونډه هم جوړه شوې وه. دې غونډې ته د کلو د پراختیا د چارو وزیر مجیب الرحمن رحیمي وویل چې وزارت د وچکالۍ د اغېزو د معلومولو لپاره یو سروې کړي چې له مخې به یې هغو کلیوالو سره مرستې وشي چې وچکالۍ ځپلي دي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 40 میلیون څخه زیات مېږې، پسونه او وزې شته دي، چې دې سربیره هره بزګر کورنۍ د خپل ژوند د دوام لپاره غواګانی او د کرکلي دپاره غویان هم د خپل مالي توان له مخې په خپل کورونو کې ساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره پر خپلې لیدنې ډاډه نه دی؟ د دې پوښتنې ځواب هم لږ وروسته په رپورټ کې اوري. خو د خوست په صبري او یعقوبی ولسوالیو کې خلک د نوم لیکنې له بهیر سره پریکون کوي. دوی ادعا لري چې د تذکرو د ویش ځینې مامورین له خلکو سره ښه برخورد نه کوي. دوی ګواښ کړی که دغه مامورین له دندو لرې نه شي، د ټاکنو لپاره لوم لیکنه نه کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله د خوست نه رپورټ رالیږلی.
د خوست د صبري او یعقوبی ولسوالۍ د قومي مشرانو د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا
نن پنځم ورځو چې په دغه ولسوالۍ کې خلکو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې له بهیر سره پریکون ته دوام ورکړی. د سیمې قومي مشرانو وایي چې د تذکرو د ویش یو شمېر مامورین د ځینو اشخاصو په اشاره په لوی لاس غواړي په یاده ولسوالۍ کې د نوملیکنې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دوی په دې برخه کې د چا نوم نه اخلي. د دوی په وینا د ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکي په ټاکنو کې د ګډون لپاره تذکرو اخیستلو ته هڅېدلي دي، خو وایي چې یو شمېر خلک کنځل کېږي، تذکره ژر نه ورکول کېږي او ځیک چلند ورسره کېږي.
ولسوال کړي د ولسوال ولایت ته ویرالو، کمانډان ولایت ته ویرالو، امنیتي بیلی د ټول ولایت ته کمانډنۍ ته، او دا څلور مورېږي دوه چې د مشرون ټول کمانډنۍ ته ولایت ته ورتي ګي. پرونو ولایت سره خپل مستقیمن خبرې کړي دي، هغه وی ته چې مونږ نوم شي فر کړه د مرکز ته پروسای ځنډیږي. مونږ داسې یو چې د خلک دومره منتظر دي چې د پروساو نه ځنډیږي.
د صبر او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي تر هغه چې له خلکو سره ځیګ چلند کوونکي مامورین له دندو لرې او یا تبدیل نشي، نه تذکرې اخلي او نه هم په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوي. د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ګډون لپاره په ولسوالۍ او کلیو کې نوملیکنه د غوي میاشتې په 15مه پیل شوې او د غبرګولي تر 28مه نیټې به دوام وکړي. د خوزدي ولایتي شورا غړی قمر لکڼوال وایي که په صبرۍ او یعقوبیو کې د نوملیکنې له پروسې سره د خلکو پریکون دوام وکړي، په دغه ولسوالۍ کې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو ګډون کمرنګه کیږي.
خلق داسې یی چې د تذکرو مدیر ځای کوم دی ولسوالۍ تذکرو مدیر چې دا چې دا تغییر نشي، مونږ په دا مورد په دا کې برخه نه وخلو. په درو کې راوونه دو دغه یو طرف دی یعقوبی چې دا په دا طرف کې باندو.
بل لور ته د خوزدي والي وایي طالب منګل له امریکا غږ سره په خبرو کې پر یاده شوې ستونزه نه خبري وښودله. خو د سیمې ولسوال وایي چې ستونزه په دوو مرکزونو کې وه او اوس هواره شوې ده. په دغه ولسوالۍ کې د نوملیکنې 13 مرکزونه دي چې له دې جملې څخه له 15 هغو سره خلکو پریکون کړی دی. په همدې حال کې ولسوال محمد اکبر زدرن پر ځینو خلکو انتقاد کوي چې د تذکرو د ویش له مامورینو شخصي غوښتنې لري.
بعضې خلک چې څه شخصي غوښتنې لري، فرض مثال په عربو کې سړی غواړي چې مطلب دلته تذکره وروکړه، نو دا سرتخوانو نفوس مامورین یو څه وظایف لایحه لري د خپلې لایحې د طرزالعمل او د خپل د هغه نه خویدي هغه نشي کړی سرغړونه نشي کړی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوملیکنې د پروسې له پیل څخه بیا تر پرون مازدیګر پورې په خوست کې 17,000 خلکو په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په خپلې لیدنې ډاډه نه دی، خو وایي چې د پلان مطابق د مجلس لپاره چمتووالی دوام لري. ټرمپ د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې کیم جون اون د خپل خوندیتوب نه ویره نه لري. د دې خبر نور تفصیل د نسیم سانیزی په رپورټ کې اورو.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره د راتلونکو میاشتې په عالي غونډه هم بحث وکړ، خو په دې برخه کې لا غوڅه پرېکړه نه ده شوې.
مونږ د یو څه شرایطو د منلو غوښتنه کړې ده. زه فکر کوم چې مونږ به هغه لاسته راوړو. که دغه شرایط پوره نه شي نو مجلس به نه وي. که دا غونډه اوس ونه شي نو ښایي چې وروسته وشي، کېدای شي په یو بل وخت کې وشي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سه شنبې په ورځ په دې ټینګار وکړ چې که چیرې کیم له خپلو اټومي وسلو نه لاس په سر شي، نو په کار ده چې د هیڅ شي لپاره اندېښنه ونه لري.
مونږ به د هغه د خوندیتوب تضمین وکړو. مونږ له اول نه په دې برخه کې خبرې کړې دي. هغه به خوندي وي، خوشاله به وي، هیواد به یې بډای شي او سوکاله به وي.
د شمالي کوریا حکومت د دې غونډې په جوړېدو باندې وروسته له هغه نه انتقاد وکړ چې امریکا او جنوبي کوریا نظامي تمرینونه شروع کړل، او د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن د لیبیا په ماډل د غیر اټومي کېدنې مسلې ته اشاره وکړه. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا هم ویل چې د ده پلان شوی مجلس له کیم جونګ اون سره به په بله میاشت کې ښایي عملي نه شي. ولسمشر ټرمپ په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره د خبرو په وخت کې خپل نظر څرګند کړ. تاسو پوهیږئ چې د دې امکان شته چې دا مجلس وشي او د دې فرصت هم شته دی چې ونشي. زه نه غواړم په دې ډیر وخت ضایع کړم او په دې ډاډه یم چې هغه هم نه غواړي خپل ډیر وخت پرې ضایع کړي. خو د دې دا معنا هم نه ده چې له یو څه وخت نه وروسته به هم دا مجلس ونشي، خو ښایي د جون په 12مه عملي نشي. له بل پلوه ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې نه انکار وکړ چې د هغو شرایطو په اړه تفصیل ورکړي چې شمالي کوریا ته وړاندې کړي دي، خو هغه وویل په کار ده د شمالي کوریا غیر اټومي کېدنه سرته ورسیږي. په عین حال کې شمالي کوریا پر متحدو ایالاتو او جنوبي کوریا د نظامي تمرینونو په تړاو خپلو اعتقادونو ته دوام ورکړ، که څه هم د خپل هیواد په شمال ختیځه سیمه کې به د دې اونۍ په اخرو ورځو کې د اټومي ازموینې یوه ساحه تخریب کړي. ماهران وایي دغه ډول مخلوطې اشارې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د څو لسیزو دښمنیو نتیجه ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. اوس هم د ننګرهار ولایت نه هغه رپورټ اوریدو ته ساس پام راوړم چې هلته د راکټ چاودنې د یوې کورنۍ و ماشومان ټپیان کړي دي چې پنځه یې د یو پلار اولادونه دي. له دوه ماشومانو نه پخې پرې شوي او پاتې پنځه تنه یې همدا اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په جلال آباد کې د آشنا راډیو خبریال زبیح الله غازی لیدو ته ورغلی او دا رپورټ پرې برابر کړی دی.
سپینګیره پلار او تر دې چې د روغتون په یو خونه کې د دریو زامنو او دوه لونو د درد چغې څنګه آرامي کی. په ټپیانو کې د شپې تکلن مشغول درې زامن او دوه لونی شامل دي چې لیوزوی غبرګ په خې پرې شوی. دیار لسکلن شفیق د خوانزي دومره لیواله دي چې په غوڅ په خوې د قلم او کتاب مینه په یاد ساتلې. وایي ډاکټر کېدلی ارمان دي خو کور ورسی. رابیا او مروه د پنځو او شپږو کلونو په عمر دي. لای په وطن د جګړو تاونه پیژن خو عمرې کړاوی ولید. دوه خويندې او یو ورور لروختونه به هر شول خدري واړه لیوی وی په خې سره. په کال کې لژړا او درد بلسنشتا او دا کړاوی د عمر شو. نه کلن بشیر د خوانزي په دویم ټولګي کې ووسی کلنې آزموینې دی وای دریم سنف ته د تک هلی وسوزې دی. هغه می د شوی پیخ پاړه او پخت هادی غګید زکه په واړه ځان درانه غمونه ولیدل.
رونو می ها تاکړی و پنی را بلا چوا ی مخ په ما غش او رور می مونږ ماشه ای ما یو رورو ای ما نه لغون تی غټ هغه یو منګاله دی یو درشید دی یو هغه د شپکه
دا د وطن پر روانه جګړه کې د خپل ډول یو کمساري پیخه غنل کې دی شي. دغه کورنۍ وایي حکومت او نړیوالو خیریه ادارو یې لاسنیوي نه دی کړی او نه پوهیږي چې د ژوند ادا کړاو به تر کلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
روسا له بیوزلو او نادارو سره د مرستې میاشت بلل کیږي. د اسلامیک ریلیف نړیواله خیریه ټولنه د امریکا په بیلابیلو خارونو کې له خلکو سره د خوراکي توکو مرسته کوي. د دې مؤسسې د امریکا څانګې مرکزی دفتر چې په ویرجینیا ایالت کې دی د نړۍ په شاوخوا څلوېښتو هیوادونو کې د بشري مرستو چارې همغږي کوي. په موقع په دې اړه د امریکا غږ نه د دوبرا بلیک د رپورټ پښتو ژباړه ده.
دا ویرجینیا ایالت د فالز چرچ د سیمې دا دارالهجره په جومات کې دا مراکش مهاجره ملکه ابو مارک وایي چې د اسلامیک ریلیف د خیریه سازمان خواړه به د هغې د 15 کسیزې کورنۍ په ژوند کې یو بدلون راولي.
خوشحاله یم چې د وریجو، شکرو او غوړیو په څیر اساسي خواړه مې ترلاسه کړل. دغه خواړه زما له هغو دوستانو سره هم مرسته کوي چې مرستې ته اړتیا لري.
د دې جمعه د ټولنیزو خدماتو مشره وایي چې هغه کسان دغه خواړه خپلو کورونو ته وړي چې د جنوبي امریکا یا د عراق او سوریه مهاجرین دي.
زیات شمېر یې د سوریه دي. د خوشنۍ ځای دی چې کورنۍ یا د کورنۍ مشران په وظیفو پسې ګرځي. خو د ماسترۍ د درجې لرونکي کسان هم کار نشي پیدا کولی چې ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
دا روژې میاشتې څخه د مخه د اسلامیک ریلیف د امریکا څانګې په دې تعویل خانه کې دغه مواد په کڅوړ کې وتړل. دغه زر کڅوړي دا روژې په مبارکه میاشت کې دا واشنگتن په سیمه کې نامسلمانو کسانو ته هم ویشل کیږي.
موږ د دین د پوستکي د رنگ یا عقیدې پر اساس توپیر نه کوو. دا زموږ دنده ده. نو دغه کڅوړي په روژه کې د بیلابیلو دینونو هغو کورنیو ته هم ویشل کیږي چې احتیاج لري.
ځینې کسان له کورنیو او ملګرو سره د مرستې لپاره راغلي وو.
زه غواړم چې په ځانګړې توګه په روژه کې له خلکو سره مرسته وکړم، ځکه چې په دغه میاشت کې موږ باید زیات ښه کارونه وکړو. خیرات د اسلام یو اساسي اصول دی، نو موږ هڅه کوو چې دلته یې عملي کړو.
هانا بن صادق له یوې لیرې سیمې څخه دلته د مرستې لپاره راغلی وه.
زما او زما کورنۍ پریکړه وکړه چې یوازې دلته د راتګ لپاره د 5 ساعتونو د موټر مزل وکړو، څو وکولی شو چې په یو داسې کار کې ونډه واخلو چې زموږ په اند یو بدلون راوړي او د خلکو په ورځني ژوند اغیزه کوي.
بیرته په دغه جماعت کې توری صادق د دې مرستې منندو یاده.
زه د اسلامي مرستو له ادارې مننه کوم چې له ما او زما له کورنۍ سره ډیره مرسته کړې ده په تیره بیا د روژې په میاشت کې.
صادق وای د هغه کورنۍ هغه وخت دا اسانه احساس کوي چې د روژه ماتي په وخت کې لا مخمنې ډوډۍ سره لدغو اضافي خوړو څخه برخمنه وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د کندوز قانون وایي چې دولت د زراعت د پرمختګ په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي چې ښه حاصلات ولري. ګلرحیم نیازمن پدایکل رپورت لري.
د قندوز دهقانان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د زراعت د پرمختګ په باره کې باید ورسره مرسته وشي، اصلاح شوی تخمونه ورکړل شي چې ښه حاصلات ولري. دوی دا هم وایي چې دولتي زراعتي ځمکې ورته باید په اجاره ورکړل شي او د اصلاح شوو تخمونو مرسته ورسره وشي چې ژوندې پرمختګ وکړي. په قندوز کې ځینې زمیندار زیاتې ځمکې لري، خو د ځمکو د ناسم سنبالښت له امله له لسګونو جریبه ځمکې هم هغومره حاصل نه شي اخیستی چې باید وایخلي. د قندوز یو تن دهقان محمد سلیم وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر دهقانان کمې ځمکې لري او دولتي زراعتي ځمکې شاړې پرتې دي، نو که خلکو ته په اجاره ورکړل شي او مرسته ورسره وشي هم به دولت له دغې لارې عاید ولري او هم به خلکو ته کار پیدا شي.
همي زمینو سپینځره میزان زمینو چیزی که دولتي اسره باید د دهقان کار توزیع کنه، تخم شو کوته شو تزا شو بته به خاطر دهقان کار خوده پیش بره.
د سپینځر زراعتي ځمکې باید دولت خلکو ته ورکړي، تخم او کیمیاوي سره ورسره ورکړي چې یو څه عاید ولري. یو بل دهقان هم ورته خبره کوي، هغه وایي چې دهقانان باید تشویق شي او اصلاح شوی تخمونه ورکړل شي چې زراعت پرمختګ وکړي.
یک زراعت دمه دهقان کارا توجه بیشتر داشته باشد، چون که کود بته گندمای اصلاح شده بتن دیگه یک زراعت توجهشون بیشتر سر دهقان کارا باشه.
دهقانانو ته باید دولت زیاته توجه وکړي، کیمیاوی سره ورکړي، اصلاح شوی تخمونه ورکړي او دهقانان تشویق کړي او مرسته ورسره وکړي چې ښه حاصلات ولري. که څه هم د زراعت مسولین وایي چې په وار وار له دهقانانو سره د بیلابیلو نوو زراعتي حبوباتو د کښت په اړه مرستې شوي او دولت هڅه کوي چې زراعت لا پرمختګ وکړي. د زراعت یو تن مامور عبدالبصیر وایي چې د قندوز 80% خلک زراعتي ځمکې لري او له دغې لارې ژوند پر مخ وړي. هغه زیاتوي چې د قندوز د خلکو اصلي کار زراعت دی. که په قندوز او بغلان کې زراعت پرمختګ وکړي او دهقانانو ته وسایل او اسانتیا برابر شي، د خلکو اقتصادي پر پخو درېدای شي. د قندوز د والی ویان نعمت الله تیموري وایي چې سکل به په قندوز کې د 350 میلیون افغانیو په ارزښت د زراعت په برخه کې بنیادي پروژې عملي شي. هغه وایي چې په دغو پروژو کې به د اوبو د نهري سیستم رغول، د اصلاح شوو تخمونو ویشل او د سربندونو جوړول شامل وي.
هغه مؤسسه د دیاخینو په برخه کې کار کوي، د دوی سره به په مشترک ډول هغه مؤسسه له قندوز تللی دي یا تر اوسه دلته دي، هغه مؤسسه تللی هغه به بیرته راغواړو. الحمد وضعیت بهتره دی ان شاء الله چې د دیاخینو سره به په فرصت سره په بیلابیلو برخو کې چې محلي ادارې په توانایي کې هغه بور سره کیږي، لکه اصلاحي تخمونه، لکه د باغداري په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د کوټو په برخه کې، دا هغه څه دي چې ان شاء الله موږ ورته ژمن یو او دیاخینو ته به په مرور د زمان سره دا ورته برابرو.
قندوز په زرګونو هکتاره زراعتي ځمکه لري چې دهقانان پکې بیلابیل حبوبات او غلې کری. په خوا قندوز د افغانستان د کندو په نامه یادېده، خو د جګړو پر وخت یې نهري سیستم او زراعت زیانمن شوی دی. ځینې هغه زراعتي فصلونه چې په خوا کرل کېدل اوس ورته ډیره توجه نه کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. خدای مل شي.